پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زه اجمل ان ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وی لزګونه زره دفاعي او امنیتی سرتیری په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارل شوې دي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي چې د افغانستان ته سفر کوي. د اوروزګان په مرکز ترینکوټ کې د اردو د سپیشل فورس ځانګړي عملیات پیل شوي دي. او روسیه اټکل کړی چې سږ کال به په د خپلو طبیعي ګازو صادرات په بې ساري اندازه زیات کړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دیو پلاوی په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د امریکا متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه هیئت افغانستان، پاکستان، متحده عربي امارات، قطر او سعودي عربستان ته لس ورځنی سفر نن پایلوی. د اعلامیه په حواله د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت دا دی چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرو ته د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا هڅې رهبری او تنظیم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی خلیلزاد به دغه هڅې د افغان حکومت او نورو شریکانو په نږدې همغږۍ ترسره کوي چې د شخړې ته د مذاکرو له لارې حل پیدا شي. وروسته له هغه چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار وټاکل سو، دا یې لومړی رسمي سفر دی چې افغانستان ته کوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ اسانتیا برابرولو او د برخې اخیستلو لپاره د امریکا د حکومت هوډ څرګندوي. د اوروزګان په مرکز ترینکوټ کې د اردو د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو پوځي عملیات پیل شوي دي. د اوروزګان امنیه قومندان سردار محمد نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم ونډه لري. عملیات د ترینکوټ ښار د کفترخانې او د سولې په سیمو کې کیږي. د پورسیو څلورو کلونو کې اول وار دی چې بهرني ځواکونه په اوروزګان کې په پیاده عملیاتو کې ګډون کوي. په سمنګان کې اته سیمه ایز پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوي دي او اته تنه زخمیان شوي دي. د سمنګان ولایت په درې سوف پایان ولسوالۍ کې تیر شپه وسلوالو طالبانو د سیمه ایزو پولیسو او د پاتونکوونکو پر پوستو حمله کړې دي. د درې سوف پایان ولسوال عبدالیقین احمدی د ازادي راډیو خبریال ته نن ویلي چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو تلفات لا نه دي ورته معلوم شوي. په همدې حال کې د ازادي راډیو خبریال له سمنګانه په رپورټ کې وایي چې د حضرت سلطان ولسوالۍ په دولت آباد کلي کې ناڅرګندو کسانو په بیګا د یو پخواني جهادي قومندان کور ته بمونه ورغورځولي چې یوه ښځه پکې وژل شوې ده. د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی پوځي په یوتا ایالت کې پرون سپینې ماڼۍ او دفاع وزارت ته د مشکوکو خطونو د لیږلو په ارتباط ونیول سو. د امریکا د عدلي وزارت وایي 9 کلن ویلیام کلاید آلن په لوګان ښار کې توقیف ته بیول سوی دی. دغه پخوانی نظامي وروسته له هغه ونیول سو چې چارواکو وویل دفاع وزارت ته دوه خطونه ورستول سوي چې په لومړیو کې شک کېده چې ښایي د ریسین په نوم وژونکي زهري مواد به پکې وي، خو وروسته څرګنده سوه چې په پاکټونو کې د کاسټور په نوم د بوټي تخم و چې ریسین مواد ورڅخه جوړیږي. که څوک دغه تخم وخوري د زخم سبب کیږي، خو داسې وژونکې ماده نه ده چې د انسان ژوند ختم کړي. دغه لیکونه د دفاع وزیر جیم ماتیس او د سمندري ځواکونو د لوی افسر امیرالبحر جان ریچردسن په نوم لیږل شوي وو. بل لیک ولسمشر ډونالد ترامپ ته استول سوی چې د هغه محتویات لا معلوم نه دي. د سمندري ځواک د معلوماتو پر اساس نیول شوی پوځي له 1998 میلادي کال تر 2002 میلادي کال پورې د امریکا په سمندري قواوو کې دنده ترسره کړې ده. او روسیه وایي سش کال به د خپلو طبیعي ګازو صادرات په بېساري اندازه زیات کړي. روسیه ویلي دا کار د امریکا د بندیزونو له سختو خبرداریو او هغو هڅو سره کوي چې غواړي اروپایي هیوادونه د روسیې پر ګاز د اتکا بندولو ته وهڅوي. د روسیې تجارتي او دولتي چارواکو پرون په مسکو کې د انرژي په اړه په یوه ستره غونډه کې وویل چې سش کال د روسیې د ګازو صادرات شایي له 200 میلیارد متر مکعب څخه زیات سي. تیر کال د ګاز دغه صادرات 1.4 میلیارد متر مکعبو ته رسېده. اروپا لا هم د روسیې د ګازو تر ټولو لویو مشتریانو څخه ده او د روسیې د ګاز شرکت ګازپروم په انحصاري ډول د اروپا د ګاز د بازار 15% برخه کنټرولوي چې تر بل هر اکمالونکي زیاته برخه ده. چارواکي وایي روسیه هیله منه ده چې د روانو کلونو لپاره په اروپایي بازار کې خپله ونډه 40% ته لوړه کړي. دا خبرونه.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه امنیتي اندېښنې په زیاتېدو دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې لسګونه زره سرتیري به د انتخاباتو د امنیت د ساتلو لپاره وګمارل شي. دوی همدارنګه وایي چې د اړتیا وړ انتخاباتي مواد ټولو ولایتونو ته رسېدلي دي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره دا موري چې دا ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او لسوالیو کې په لومړي ځل سراغ کوچیانو سره چې وچکالی زیانمن کړی دی د 1506 ټنو حیواني خوراکي موادو د مرستې لړۍ پیل شوې ده. دا په مواوري چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال هغه اندېښنې پر ځای بللې دي چې وایي په افغانستان کې د روسیې او امریکا د اختلافاتو احتمال شته. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د خپرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسئ. دوستانو ستړي مشئ، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه په دې برخه کې د انتخاباتي غونډو د کاندیدانو امنیت په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د یو کاندید پر انتخاباتي غونډه ځان وژونکی برید وشو. لسګونه کسان پکې ووژل شول او ګڼ نور پکې ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت نن ویلي دي چې دوی په بیلابیلو ولایتونو کې د انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره لسګونه زره سرتیري ګمارلي دي او په ټول توان سره دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د انتخاباتو د بهیر امنیت ټینګ کړي. همدارنګه د انتخاباتي موادو د رسیدو په اړه هم ویل شوي دي. اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی ده. دا اوس را سره له کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور بلتا واورو.
ډیره زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل چې په داسې حال کې چې نامنی د وراتلونکو ولسی جرګو ولسی جرګې د انتخاباتو په وړاندې جدي ستونزه بلل کېږي، د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارت نن په یو خبری کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې په ټول توان سره به دغه انتخاباتو امنیت خوندي کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید په دې ګډ خبری کانفرنس کې ویل چې اوسمهال ټول ولایتونو ته انتخاباتي مواد رسیدلي چې دا د امنیتي ځواکونو لپاره لویه لاسته راوړنه بلل کیږي. خغلی جاوید همدارزو ویل د ټولو هغو مرکزونو او محلونو ساتنه به وشي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تثبیت کړی دی.
ټول امنیتي سکتورونه دې ته ژمن دي، دې ته متحد دي چې هغه ته مواد ورسوي او په خپل وخت سره ورسوي، او په دې برخه کې کومه کوتاهي هم لا تر اوسه نه ده شوې. مونږ ټول مشترک، ځکه دا یو ملي پروسه ده، او په دې برخه کې مونږ ټول مشترک کار کوو تر څو د دغه ملي ډیموکراتیکي پروسې د خطر سره کولو لپاره شپه ورځ زیار وباسو، دا په سمه توګه باندې تر سره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی، او دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا 12 ورځې پاتې دي. په همدې حال کې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت مرستیال وایي چې هم په همدغه خبری کانفرنس کې خبرې کولې. د انتخاباتو د ښه امنیت د ساتنې په هدف یې وویل چې ټولو امنیتي ځواکونو ته په ټول افغانستان کې د تیارسۍ امر شوی دی. نصرت رحیمی وویل چې د ټول 20,000 انتخاباتي محلونو لپاره 45,000 امنیتي سرتیري ګمارل شوی دي تر څو دغه پروسی امنیت وساتي او په سمه توګه د امنیت ساتنه وکړي.
20,000 محلونو لپاره 45,000 امنیتي ځواکونه دا توظیف شوی دي چې دغه ملي او مهمه پروسی څخه به امنیت کوي. ټول امنیتي ځواکونه، ټول دفاعي ځواکونه، ټول کشف او استخبارات، او حتی موږ دا ویلی شو چې هوایي ځواکونه به د ټاکنو د ورځې د امنیت ټینګښت په برخه کې او په دغو ورځو کې چې دغه پروسه روانه ده دوی به د امنیت ټینګښت کوي.
خغلی رحیمی د کاندیدانو د امنیت د ساتنې په اړه باندې وویل چې امنیتي ځواکونو ته جدي لارښوونې شوې دي چې د کاندیدانو د امنیت د ساتنې په برخه کې هلې ځلې وکړي، او له کاندیدانو یې وغوښتل چې لږ تر لږه له خپلو انتخاباتي غونډو نه 8 ساعته وړاندې امنیتي ځواکونه په جریان کې واچوي تر څو د دوی د غونډو او د انتخاباتي غونډو امنیت په ښه توګه باندې تضمین شي. د لکه څنګه چې ان سپ تاسو مخکې اشاره وکړه د کامی پیښې ته، خغلی رحیمی ویل چې د هغه انتخاباتي غونډې په اړه امنیتي ځواکونو ته خبر وړاندې لوړاندې نو ورکړل شوی ځکه دغه ډول بده پیښه رامنځته شوه. رحیمی همداراز د تعرضي عملیاتو کې د زیاتوالي خبره وکړه، ویل چې اوس مهال 34% په دغه عملیاتو کې زیاتوالی راغلی چې مؤثریت هم ډیر دی، او همدا اوس چې تاسو په یو شمېر ولایتونو کې په ځانګړي ډول په کابل کې نسبي امنیت ګورئ، دا د همدغه تعرضي عملیاتو نتیجه ده چې پتراس کې د امنیتي ځواکونو د مرګ جوبلې کچه راټیټه شوې ده، او د وسلوالو مخالفینو د مرګ جوبلې کچه لوړه شوې ده. بل مسله چې په دې خبری کانفرنس کې یاد شوغه د افغانستان د دفاع په وزارت کې د فساد مسله و. د دفاع وزارت ویان غفور جاوید ول چې په تیر سلورو کلونو کې 144 د فساد دوسیو تر رسیدنه شوې ده. دا سیړل شوې دي چې په دې کې د فساد بیلابل ډولونه موجود، 200 تنه د فساد په تور باندې نیول شوی چې په دې کې افسران هم دي، سربازان هم دي، حتی سلر وشتنه یعنی شلو ډیر جنرالان هم پکې شامل دي. په دې تیرو سلورو کلونو کې 13.5 میلیارد افغانۍ د همدغه سیړل شوو دوسیو لامل سپما شوې دي. د تیرې اونۍ راپور وړاندې کې چې په تیرې اونۍ کې په افغانستان کې بیلابلو عملیاتو په نتیجه کې 300 وسلوال مخالفین وجل شوی دی، همدار شپږ نوي تنه نور نیول شوی دی، او ځینی ټپیان شوی هم دي، سره لدی چې وسلوال طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. همدار په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې په ضد باندې د عملیاتو یادونه وکړه چې 150 تنه مرجوب له وته اړولې د هوایي حمله پکړې دي. یو مهمه مسله چې بل یاد کړم ان سیواغه د بایومټریک مسله و چې د دفاع په وزارت کې د بایومټریک مسله تقریبا 98% دوی وی چې بشپړه شوې ده. اوس مهال د دفاع په وزارت کې یا د سرتیرو په لیکو کې هیڅ خیالي سرتیری وجود نه لري، او د دې بایومټریک په وسیله باندې هغه ټول منځت للی دي. بلې انسر
مننه کو اکرام صاحب چې د دفاع وزارت انتخاباتو د امنیت په اړه په څرګندونو، همدارنګه په نورو موضوعاتو چې نن د امنیتي چارواکو څرګندونې کړې دي تاسو پرې خبر کړو. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ، زموږ غرمنۍ خبری خپرونې ته غوږ کې. موږ به په را روانو خپرونو کې د انتخاباتو په اړه او همدارنګه د انتخاباتو د امنیت په اړه نور معلومات هم له تاسو سره شریکوو. د ازادي رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
درنو دوستانو د افغانستان په اړه څو نور ریپورټونه هم لرو، د سیمې مسائل هم راخلو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته. یوسف خان زدرانی دروري.
د هلمند سوداګری او صنایع خونه له حکومت غواړي هغه صنعتي ځمکې چې د دغه ولایت سوداګرو ته ځانګړې شوې وي دوی ته تسلیم کړي. د دغه خونې مشر علي احمد ناصری نن ازادي راډیو ته وویل سوداګر د تیرو 15 کلونو رئیس په تمه دي چې هغه ځمکې چې له دوی سره یې ژمنه شوې وه دوی ته ورکول کیږي، خو په خبره یې اوس اوازې دي چې دا ځمکه اداري کمپلیکس ته ځانګړې شوې ده. دوی وایي که سوداګر په مناسب ځای کې صنعتي پارک ته لاسرسی ونه لري پانګونې ته به زړه ښه نه کړي. د هلمند سوداګری او صنایع خونې د چارواکو په وینا دا مهال په دغه ولایت کې شل فابریکې فعال دي چې ټول یې د استوګنې په سیمو کې موقعیت لري چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د سرپل ولایت د کرنې رئیس په دغه ولایت کې د اوبو د یو کانال د کار د بشپړېدو خبر ورکوي. معین الدین عینی نن ازادي راډیو ته وویل دا کانال 2 میلیون افغانیو په ارزښت چې د جمهوري ریاست د غیر اختیاري بودیجې لخوا ورکول شوي وې بشپړ شوی چې په دې سره به د اوبو د ځای کېدو مخنیوی وشي. دوی وایي دا کانال د 3000 هکتاره ځمکه د خړوبېدو ظرفیت لري چې شاوخوا 200 بزګر ورنه استفاده کولی شي. ښاغلی عینی وایي د افغانستان د پراختیا او اقتصادي ودې په برخه کې د اوبو اهمیت څرګند دی او باید ورنه مناسبه استفاده وشي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو 1.5 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلو بوجۍ 1680 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1040 افغانۍ، 1 لیتر پټرول په 850 افغانۍ او ډیزل په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: 1 ډالر 55 افغانۍ اویا پوله، 1 یورو 85 افغانۍ نوي پوله، 1 انګلیسي پاؤنډ 90 افغانۍ شل پوله، 1 سعودي ریال 19 افغانۍ نوي پوله، 1 ایراني تومانه 15 افغانۍ اویا پوله، او 1 پاکستانۍ کلدارې 578 افغانۍ.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وروسته له دې چې د سعودي عربستان د حکومت یو منتقد په استنبول کې د سعودي عربستان کونسلګری ته لترو وروسته بې درکه شو. د ترکیه او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې د لا خرابېدو له خطر سره مخ شوې. بې درکه شوی سعودي په امریکا کې اوسېده او په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې پر سعودي چارواکو انتقادي لیکنې خپرولې. دا دې موضوع تفصیل عصمت څاروان تعقیب کړی. همدا اوس راسره په سټډیو کې دی څاروان صاحب. لومړی خو ستړی مشهده راته ووایه چې دغه سعودي په استنبول کې په کونسلګری کې نه درکه شوی.
بله انسب، لکه څنګه چې تاسو وایست د ترکیه په استنبول کې د سعودي عربستان کونسلګری نن پنځشنبه، البته دا موضوع پکلکه رد کړی، ویل چې هغه بې درکه شوی سعودي چې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکنې خپرولې له بې درکه کېدو مخکې د سعودي عربستان له کونسلګری څخه وتلی و. خو ترک چارواکي د دې خلاف خبره کوي. هغوی وایي باور لري چې د واشنگټن پوسټ دا همکار لا هم په کونسلګری کې دی. د څرګندونو د جمال خاشقجي په اړه مرموز حالت رامنځته کړی دی. جمال خاشقجي له ډېرې مودې راهیسې په واشنگټن کې جلا وطنه و او په خپلو لیکنو کې به یې د سعودي عربستان حکومت او د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پر پالیسیو انتقادونه کول. د خاشقجي بيدرکی د ترکیه او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې نوري هم ترنګلي کوي. دا دوه هیوادونه د قطر او د نورو سیمه ایزو مسلو په سر هم اختلاف لري.
سعودي عربستان د جمال خاشقجي په اړه تر اوسه پورې رسمي څه ویلي؟
د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس له لوري په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په استانبول کې د سعودي عربستان کونسلګری نه 50 کلن خاشقجي ته کومه ستونزه نه ده پیښه کړې او نوموړی په داسې وخت کې بې درکه شوی چې کونسلګری ته روان و. البته کونسلګری تایید کړی چې د خاشقجي د بې درکۍ په اړه د ترک چارواکو په همغږۍ قضیه تعقیبوي. کونسلګری وایي چې خاشقجي له ودانۍ څخه تر وتلو وروسته بې درکه شوی دی.
د ترکی چارواکو د ریسبیات څخه دغه په دې اړه څه وایي؟
د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویندوی د چهارشنبه پښه خبري اعلان توول چې ترک چارواکي باور لري چې خاشقجي لا هم په کونسلګری کې دنه نه دی. د زیاتکړه د هغو معلوماتو پر اساس چې دوی لري نوموړی په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګری کې شته.
خاشقجي د څه لپاره د سعودي عربستان کونسلګری ته تللی و؟
د خاشقجي د کوژدنې خدیجه د څرګندونو پر اساس خاشقجي د چهارشنبه په ورځ په استانبول کې د سعودي عربستان کونسلګری ته لاړ چې د واده لپاره ځینې لازم اسناد ترلاسه کړي. ټاکل شوی و چې راتلونکې اونۍ دوی سره واده وکړي. خدیجه هم درس وایي چې خاشقجي خپل موبایل ټلیفون ساتونکو ته وسپاره، ځکه چې په ټولو سفارتونو او کونسلګریو کې موبایل ته اجازه نه ورکول کېږي چې څوک دننه یوسي. څو ساعت وروسته چې د خاشقجي درک ونه لګید، ده د کوژدنې د خاشقجي ملګرو ته ټلیفونونه وکړل. دا وایي چې خاشقجي نه کوم جرم کړی، نه تر تعقیب لاندې وو او نه پرې کوم شک وو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. عصمت ساروان و چې د یو سعودي تبا د ورکېدو په اړه واغم د سعودي په کنسلګری کې معلومات راکړه. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال هغه اندېښنه تایید کړې ده چې وایي په افغانستان کې د روسیې او امریکا د اختلافاتو امکان شته. په اړه یې پام وکړی د یوسف خان زدران رپورټ.
وروسته لاغه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویل چې د واشنگتن او مسکو اختلافات د افغانستان په لوري د حرکت په حال کې دي. د اولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي حکومت باید دغه وضعیت نندرچینه بلکې د کړکېچ درامنځته کېدو مخکې جدي اقدامات وکړي. د یاد کمیسون رئیس مارک پتخوابی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسان باید له پخوانۍ ترخې تجربې برت واخلي، خو افغان حکومت هم باید د وضعیت په اړه له امریکا او نورو ستراتیژیکو هیوادونو سره جدي خبرې ولري.
روسان هم دې ته مجبور شوي، حتی هغوی هم ویره لري. نو له دې په خاطر باندې واقعا د خبرشته زموږ حکومت ده او دا باید وکړي چې په دې اړه باندې باید ژور فکر وکړي. دا باید په دې باندې د امریکایانو سره په تراخه او روښانه توګه خبرې وکړي، ځکه چې خدای نه خواسته داسې یو حالت په افغانستان کې لکه د سوریې او نور داسې باندې
د وی په افغانستان کې د ستونزو زیاتېدو د امریکا اوږدمهاله حضور تبن چې گاونډي هیوادونه اندېښمنوي. د بده سال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي د امریکا او روسیې اختلافات د افغانستان په لوري د حرکت په حال کې دي. ښاغلي کرزی په دې اړه څرګندونې د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو د موسسې لخوا جوړې شوې غونډې ته تېره ورځ په کابل کې وکړې. له دې وړاندې دغه دواړه هیوادونه د اوږدې مودې راهیسې د نړۍ په ګڼو ځایونو کې د سیاست او واک په سر جدي اختلافات لري. ویل کېږي چې همدا اوس واشنگتن او مسکو په سوریا، کریمیا، لیبیا کې د واک او سیمو په سر او همداراز له ایران او شمالي کوریا سره د اټومي پروګرام په سر ژور اختلافات پالي. په افغانستان کې بیا روسیا له اسلامي دولت ډلې یا داعش له نفوسه په ویره کې ده چې په وینا امریکا یې پر وړاندې جدي نه ده، خو امریکا بیا تور پورې کوي چې روسیا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو څخه فوځي او مالی ملاتړ کوي. خو خپل امریکا یو روسي چارواکو بیا د خپلو هیوادونو په اړه دا ډول څرګندونې رد کړې دي. د سیاسي چارو کارپوه د تېرې ورځې د دغې غونډې یو ګډونوال عبدالجبار تقوا وایي د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د لوړ پوړي و چارواکي دا ډول څرګندونې له ځانه سره اندېښنې لري، خو باید هم ولس ته واقعیت وویل شي.
هر نو
شراو خاص او خاشاک میری دی وای په بسرپوخه دی کې هر ډول حشرات او شیان غورځي، خو موږ باید خپل افغانیت او هیواد وساتو. افغانستان د تاریخ په اوږدو کې خپل ستونزې لرلې او اوس هم نه باید امریکا ته سترګې په لار و چې موږ به له وضعیت وباسي او نه هم روسیې ته، خو روسیا د مداخله هیڅ حق نه لري.
روسیه حق مداخله را نداره.
دی وی د اندېښنو تر څنګ حکومت ته پکار ده چې په داسې حالاتو کې خپل خپلواکي ثابت کړي. د ښاغلي تقوا په وینا اړتیا ده د افغان حکومت یو سره سیاسي اجماع راوبولي څو دا ډول ستونزو او اندېښنو ته معقوله لار چارې ولټوي.
دوستانو وامور دل چې د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال هغه اندېښنه تاییدوي چې په افغانستان کې د روسیې او امریکا ترمنځ د اختلافاتو او ټکر په اړه څرګنده کړې ده. بلخ د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځنګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې څرګندونو په عکس العمل کې ویلي ترهګرو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو او سیمې پر ضد وکاري. کابلوف ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش نیت لري چې د مرکزی آسیا بې ثباته کولو لپاره ځانونه چمتو کړي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له هغه څرګندونو وروسته چې ګواکې په افغانستان کې ترهګرې ډلې د مرکزي آسیا د بې ثباته کولو نیت لري، د افغانستان د دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو غواړي چې په دې اړه د تورونو پر ځای د شواهدو او اسنادو له مخې خبرې وکړي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، داعش په افغانستان کې ماته خوړلې او افغان حکومت هیڅ ترهګرې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نه د سیمه او ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخلي.
مونږ خپله د تروریزم قربانیان یو، مونږ د داعش په وړاندې هماغسې مبارزه کوو لکه د نورو تروریستي ګروپونو په وړاندې. داعش په افغانستان کې ډېره قوي ماتې خوړلې. د افغانستان د حکومت په قاموس کې ښه او بد تروریزم نشته او د ټولو په شان یو شان مبارزه کوي. نو مونږ بیا څنګه تروریستانو ته یا بهرنیو ګروپونو ته اجازه ورکوو چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکاروي؟ زموږ هیله له ټولو ګاونډیو له ټولو نړیوالو او له ټولو سیمه ییزو هیوادونو څخه دا ده که دغسې څه رسمي سند یا شواهد لري را دي چې له موږ سره دې شریک.
ښاغلی جاوید وایي ښه او بد تروریست نشته او د داعش په ګډون د ټولو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو شدیده مبارزه روانه ده چې د ده په خبره له دغې مبارزې سره باید روسیه او د سیمې هیوادونه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف له ریشیا ټوډی سره په مرکه کې ویلي چې د داعش هغه ډله تروریستان چې افغانستان ته راغلي په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پر خلاف د جنګ لپاره نه دي راغلي، بلکې هدف یې د مرکزي آسیا د هیوادونو د سیاسي وضعیت بې ثباته کول دي. د ملګرو ملتو د سازمان په امنیت شورا کې د روسیې استازي واسیلی ننزانیا هم تیر میلادي میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو شمیر مخ په زیاتېدو دی او په نږدې راتلونکي کې به 10,000 ته ورسیږي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده مخکې په ازبکستان کې ویلي چې په افغانستان کې د داعشیانو شمیر له 2,000 نه زیات نه دی او ځپل شوي هم دي. روسیې مخکې له دې هم څو ځلې په افغانستان کې د داعش د ډلې پر موجودیت اندېښنې ښودلې او د راپورونو له مخې دغه هیواد د داعش د حملو د شنډولو په خاطر ان له طالبانو سره پوځي مرستې هم کړي، خو دا راپورونه د روسیې لخوا رد شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په اروزګان ولایت کې په تیرنکوټ او ولسوالیو کې د لومړي ځل لپاره له یو شمېر هغه کوچانو سره چې وچکالۍ زیانمن کړي دي او څاروي وږي دي د حیواني خوراکي موادو د مرستې لړۍ پیل شوې ده. شریف الله شرافت په اړه رپورټ لري.
په اورزګان ولایت کې په لومړي ځله د وچکالۍ ځپلو کوچانو لاسنیوی کیږي. په دغه ولایت کې نن له هغه کوچانو سره د حیواني خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل شوه کوم چې وچکالۍ یې څاروي زیانمن کړي وه او یا هم څاروي د له منځه تلو په حال کې وه. د یادې مرستې د ویش لړۍ د اورزګان والي محمد شفیق اسدالله صاحب په خپلو لاسونو فیل کړه.
دا کومکونه د حیواناتو د غذایي موادو د هغو دپاره خصوصا د کوچانو دپاره د هغو کوچانو دپاره چې هغه وچکالۍ ځپلي کوچانې د هغو دپاره دا مرسته کېږي او مالداري چې هم وچکالۍ ځپلې ده د دې دپاره په کار دي چې د دې دپاره د اوبو بندوبست وسي، د دې د مالو دپاره ځایونه چې هغه د یخو د آفت څخه وژغورل شي.
د کرهڼې او مالداري رئیس زلمی الکو ویل دغه حیواني خوراکه 1516 ټنه ده په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې به پر کوچانو وویشي. نو موړی وای هر کوچی ته 500 کیلو ورکوي.
د حیواناتو د فاره خوراکه راغلې ده د مرکز څخه په مرکز سرینکوټ کې، په جراوت ولسوالی کې، په چرچنو ولسوالی کې او په چوری ولسوالی کې. هغه مالدارانو ته توضیح کیږي چې هغه د وچکالۍ له امله متضرر شوي، د دې مالونه د ولږې سره مخ وي. دغه هغه ابتدایي مرستې دي چې موږ کوچانو ته لاس ورکوو.
په ورته وخت کې هغه کوچان چې مرسته ورسره وسوه که څه هم ډیر خوشاله دي، خو وایي چې دغه مرستې د حیواناتو ژوند نه سي ژغورلی او باید نورې مرستې هم ورسره وسي. دوی وایي وچکالۍ څاروي سخت زیانمن کړي او مرګونی حال پراته دي.
دغه 15,000 روپۍ ما په توګه خالي پرالو باندې ورکړي. دولت څخه ډېر خوشاله، خدای دې خوشاله لري.
جوړ سو دې وچکالۍ خو ورو ورو د مالدار دې کړي دي چې یو کوچنی خکر سره ستاسو کال د بینت لري دي. میجه د لوجم لري دغه نو شین دوکه یا ترخه یا شی ولا کړي ام خیمه ته ضرورت کوچان لري، ام یو خوراکي مواد ته لري، ام یو د مالو یو شت لري، ام یو بوت لري.
علي ټکټ کور کړي کوچان ټکټ کور کړي دي پښوی دا چې دي چې د وبو سره مشکلات لرو، د خوراکي سره مشکلات لرو، د پراړه سره مشکلات لرو. بيخي د دولت ساتي الله پاک نخواري څنګه سره کومکي الله دې کامیاب لري دولت
په دغه ولایت کې تر څلور زره زیات کورنۍ کوچان میشتي چې د زیاتره کوچانو څاروي وچکالی سخت ځپلې دي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ د کرنې او مالداري دغه ریاست له 200 شوزو او 400 شلو نارینه سره هم 9 کیلو د حیواني خوراکي توکو مرسته هم وکړه. د یادې ادارې مسول ظلمي الکو د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د حیواناتو د روزنې او د هغوی د محصولاتو په برخه کې دغه کسانو ته زده کړې هم ورکړي. هغه میرمنې چې د حیواناتو د روزنې په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې وي خوښې دي او تمه لري چې په راتلونکو کې به اقتصاد وده وکړي. خو غشتنه کوي چې کورنۍ باغچې دي ورکول سي او د چرګانو فارمونه دي ورته جوړ سي.
نو موږ دا ارزور ته لرو چې موږ ته د چرګانو یو دانه یو شیره کې یو باغچه را جوړه کې یو ټانکۍ یو داسې شی و موږ ته راکې. سره چې دانه چرګان یې کښېنه یې غټ سي نو خرڅې کړو په یو شی. په دا خطر راغلي چې موږ یې نیمشته کړي د لېته موږ چرګان درکوو. دغه شان یې دانه بیا درکوو، بیا دغه شان یې بې پالې داسې به خونه جوړه، داسې به کار کوي، دغه شان یې به بې شر وځي، داسې به اوبه دی په لوښ کې دلیږي، دی به اوبه ورکوي.